السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمه ایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن سهار 9 بجې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د مومندري ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل 9 جسدونه له اوبو راایستل شوي. د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپارو. د سیمې اوسېدونکي وایي پیښه په کښتۍ کې د ډېرو کسانو د سپرېدو له امله رامنځته شوه. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 100 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د بلخ ولایت د امنیي قمندانۍ د ویاند حافظ عیسا وسیق په قول ویلي د بلخ د شولګری ولسوالۍ په حسن علي سیمه کې د دې پیښې له امله 15 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا پیښه له یو کورلا موټر سره د پیکنیک موټر د ټکر له امله شوې ده. پاکستانی رسنۍ وایي په اسلام آباد کې د ویتنام د سفیر میرمن نن بې درکه شوې. د ویتنام سفارت او د پاکستان د باندنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ډان ورځپاڼې ویلي د ویتنام د سفیر کورنۍ پولیسو ته خبر ورکړی چې هغه بې درکه شوې. راپور زیاتوي پولیس له څو ساعتو راهیسې د امنیتي کمرو او نورو سرچینو له لارې د ویتنام د سفیر د میرمنې د څرک لګولو هڅه پیل کړې. تر دې پخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور په اسلام آباد کې تښتول شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربان په بدل کې د ارغملو د خلاصون په خاطر د اسرایل لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل. دا پلان به په دې تړانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان کړی چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي بولي. د متحده ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو وینا کې دا پلان تشریح کړی وی ویل د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ دوام کوي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو د اسرایلی ځواکونو وتل د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې تفصیل ولولئ. د سر مطلب مو دا دی چې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمه ایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. یو کس چې په دې کښتۍ کې سپور او ژغورل شوی دی ازادي راډیو ته وویل
نن سهار 9:30 بجې د بیلې په ساحه کې د مومندري مربوطه د بیلې ساحې نه کښتۍ کې خلک سپاره وو په سر نه پورې وتل چې متاسفانه کښتۍ ډوبه شوه او په کې سپاره ټول خلک دا په سیند کې ډوب شوه.
البته دا د یو طالب چارواکیو د سیمې خو اوس هغه کس چې په دې پیښه کې ژوندی پاتې دی ازادي راډیو ته داسې وایي
مشکلاتو له وجې موږ که ډېر کسان راکېناستلو هر یو ځان رسی خپل هدف ته نو دغه بره ساحه چې ګورې دې نیمۍ سیند ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبو تېرېدو نه بس ګل شو چې ګل شو بس خلکو شورش ډېر څه همداسې کښتۍ ننوته اوبه داسې هم را
د اړم تاسو ته رپورټونه لرو چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې ګڼ ماشومان په تېره بیا نجونې زده کوونکي له ښوونځیو محرومې دي او په بېلابېلو شاقه کارونو بوخت دي.
زه د یو زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر سره د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو ته دروازې پرانیزي.
د غزې د جګړې د پای ته رسېدو او د یرغملو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوي پلان په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
را رازو اول مطلب ته د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن سهار 9:30 د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل 9 جسدونه له اوبو راایستل شوي. د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو. د سیمې اوسیدونکي وایي پیښه په کښتۍ کې د ډیرو کسانو د سپرېدو له امله شوې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمهیز چارواکي وایي په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي. د مومندري لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د ولسي خلکو په همکارۍ لسینده 9 جسدونه راویستل شوي دي. دی وایي په کښتۍ کې ټول 15 کسان سپاره وو چې سیند یادې ولسوالۍ د باسول د بیلي په سیمه کې نن سهار 9:30 ډوبه کړه.
نن سهار 9:30 د بیلي په ساحه کې د مومندري مربوطه د بیلي ساحې نه کښتۍ کې خلک سپاره وو په سیند نه پورې وتل چې متاسفانه کښتۍ ډوبه شوه او پکې سپاره ټول خلک دا په سیند کې ډوب شوه. او دغه نه راپدې خو د زمنګ د ادارې ټول مامورین خدمت کې بوخت دي او ولسی خلک هم سره لګیا دي. تر اوسه پورې مو 9 شهیدان راوستلي دي سیند نه او 10 نفر مو زخمیان راوستلي دي.
د وای په دې کښتۍ کې خزي او ماشومان هم سپاره وو. خدای چې څوک اسه خزي او څو ماشومان وو نو موړي په دې اړه جزئیات ورنکړل. خو د ننګرهار د رسنیو دفتر د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست بیړنۍ پیښو ته د رسیدو څانګې مسؤلینو له قوله ویلي کوم جسدونه چې دوی ته رسیدلي پکې یو نارینه یوه ښځه دوه لکان او یوه نجلۍ شامل دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي ویلي چې په راویستل شویو ټپیانو کې هم د دریو کسانو وضعیت نازک دی. له ډوبې شوې کښتۍ یو تن ژغورل شوي شیرزاد احمد خیل ویلي په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستلو له امله یاد پېښه رامنځته شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د شیرزاد احمد خیل یوه ویډیو پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې وایي
مشکلات لوجه موږ کې ډیر کسان را کیناستلو هر یو ځان رسې خپل هدف ته. نو دغه بره ساحه چې ګورې دي نیمه سیند ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبه تېرېدونه بس ګول شو چې ګول شو بس خلکو شورش ډیر څه همداسې کښتۍ نه نوته اوبه داسې هم راواوختې داسې هم راواوختلې. نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل چې د بیلي سیمې خلک نږدې هر ورځ بلې غاړې ته د خپلو اړینو کارونو او دغه شان د ولسوالۍ بازار ته د سودا اخیستلو لپاره له سینده د همدې کښتۍ په وسیله اوړي. دی غوښتنه کوي چې باید دوی ته په دې سیند پل جوړ شي.
دغه ساحه کې چې دی پل ډېر ضرورت دی. موږ بار بار غوښتنه کړې د دولت موجوده دولتونو څخه چې موږ ته دلته یو پل جوړ کړي تر څو موږ خپلو مشکلاتو ته په اسانۍ سره رسیدګي وکړو. که پل جوړ نه شي نو دا به زه په اطمینان سره ویلی شم چې بار بار به دا پیښې بیا تکرار شي.
د ننګرهار د ګوشتې لالپوري او مومندري ولسوالیو خلک په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سیند د پورې وتلو لپاره له وړو کښتیو ګټه اخلي چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته کیږي. څو کاله وړاندې هم په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د اوړي موسم دی او په دې موسم کې د کونړ او کابل سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د ماشومانو د ورځې راپور ته. د رواداری په نوم د بشر د حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو نقض شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز ده. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رډو سره په خبرو کې ویل په نړۍ کې ساری نه لري چې ښوونځي د نجونو په مخ تړلی وي. نن د جون لومړی د نړۍ په سبا د 500 وادو کې د ماشوم د ورځې په نوم منځل کیږي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
نن د جون میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 500 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو، د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لورې د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي. د رواداری په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقصوي شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
اوس په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو لوړ نقص د نجونو د حقونو نقص دی چې له زده کړو محرومي دي. د هغه نقص دی چې په ټوله نړۍ کې ساری نه لري. دوی د نجلۍ توب له امله له خپل اساسي حق له زده کړو محرومي شوي.
آغلی اکبر وایي دغه سازمان مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د نقص یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کړې وه چې په کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو له امله اجباري ودونو ته د دوی اړ کېدل او له امله یې ترمنځ د ځان وزنې د پیښو زیاتېدل د بېوزلي او جبري کار او له دوی د جنسي استفادې او په نظامي برخه کې د ګټې اخیستلو موارد شامل دي. هغه ادعا وکړه چې طالبانو په تیره کې رد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو محروم یو شمېر افغان نجونې هم وایي دا چې د زده کړو حق له دوی اخیستل سوی له رواني فشارونو سره یې مخ کړي دي. د میدان وردګو ولایت او کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو چې د لسم او نهم ټولګیو زده کوونکي وي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه ښه انجینې چې په کلي کې ژوند کوي د کورنۍ له خوانه ورباندې روحي رواني فشارونه راغلي دي او دوی دې تل کړي دي چې باید ودونه وکاندي. ډېرې نجونې داسې ولیدلې چې وړې وړې نجونې په کلي کې دلته اوسېدلې ودونه یې کړي دي سپین ږیرو ته واده کړي دي ژوند یې ورته تریخ کړی. د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله نجونو په کور کې ناستل او د نجونو په روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي. او زه د یو زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر سره د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو د دروازې پرانیزي.
نږدې زر ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو کارپو او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت باید د ماشومانو د حقونو اړوند بنسټونو ملاتړ وکړي چې دوی ته د ښه ژوند برابرولو لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د لپاره چې ماشومان ژوند خوندي شي باید نجونو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړل شي. طالبان پرې باندې کار وکړي چې د وطن اقتصادي حالت او ځان بسایینې لپاره ډېر کار وکړي. هغه نهادونو چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د هغوی ملاتړ وکړي او ستونزې ورته جوړې نه کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغان ماشومانو د ستونزو د نجونو د زده کړو د بندیزونو او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو پلي کېدو ته ژمن دي. مخکې تر دې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن پرون د مې په 1 وویل چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړی حالات نور هم خراب شوي او دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. د یادونې ده چې د ماشومانو نړیواله ورځ په نیچل په 1925 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوسیاینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شوه چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په لومړۍ نیټه نمانځل کیږي. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولې چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یعنی د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې نمانځل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د غزې د جګړې د پایتر سیدو او د يرغمل د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوی پلان په اړه حماس افراطي ډلې مثبت نظر خولې، خو اسرائیل وایي باید لمړی د حماس نوې حکومت کول ورتیا پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه پلان هرکلی کړی. د جګړې د پای ته رسیدو او د يرغملو د خلاصون په اړه په دې طرح کې څه وړاندیزونه شوي؟ اسمت ساروانی نور جولیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د يرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیل لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي بولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل چې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکړي، بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو څخه د اسرایلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایډن زیاته کړه، په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به شپږ سوه لارۍ اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. د اعلان وکړ چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي. د ښاغلي بایډن په وینا دریم پړاو هم د غزې د ترانګې د پراخې بیا رغونې پیل دی چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې ویجاړه شوې ده. د زیاته کړه، افراطي ډله حماس نور د دې توان نه لري چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په څیر برید وکړي او په نړۍ کې د اسرایلو د لامنځوي کېدو خطر شته. نو دا تړون یو فرصت دی چې ثابته کړي چې آیا دوی واقعا د سولې په لټه کې دي او کنه دي. د امریکا ولسمشر دې ته په اشاره چې دا طرحه د قطر له لوري حماس ته وړاندې شوې، حماس ته خبرداری ورکړ چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیلو د ملاتړ سابقې ته به اشاره وویل چې باید دا شیبه له لاسه ورنکړو، هغه وخت دی چې دا جګړه پای ته ورسیږي. جو بایډن همداراز په اسرائیل کې د غزې د جګړې د دوام له ملاتړ کوونکو وغوښتل چې خپل فکر بدل کړي. ښاغلی بایډن په دې اړه وویل، پوهیږي چې په اسرائیلو کې ځینې داسې کسان شته چې له دې پلان سره موافق نه دي او غواړي چې جګړه د تل لپاره دوام وکړي. ځینې یې حتی په ائتلافي حکومت کې هم شامل دي. دوی دا خبره په واضح ډول کړې ده. دوی غواړي غزه ونیسي، دوی د جګړې دوام غواړي او د یرغمل شویو وضعیت ورته لومړیتوب نه دی. د جو بایډن له وینا وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل، په غزه کې جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې د حماس د واکمنۍ او حکومت کولو وړتیا له منځه لاړه نه شي. په ورته وخت کې د حماس افراطي ډلې د امریکا د ولسمشر له ویناوو یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې د دایمي اوربند له غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، د دې سیمې د بیا رغونې او د یرغملو د تبادلې په اړه د جو بایډن د وینا په اړه مثبت نظر لري. په غزه کې د اوربند لپاره د جو بایډن د نوښت هر کلی پترس کې د ملګرو ملتو سرمنشي د جګړې پر ټولو خواو ژغ وکړ چې له دې فرصته د اوربند ټینګولو، د ټولو برمتو د خلاصون، د مرستو د رسیدو د یقیني کولو او په نهایت کې د یوې ټینګې سولې لپاره ګټه واخلي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه فیوز نیټ وایي وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو په سیلاب ځپلو سیمو لکه غور، فاریاب او بغلان کې کورنیو خوراکي توکو ته د کورنیو یا د فامیلونو اړتیا زیاته کړې. د دغې شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په سویل او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو ټول وخت دی د کرنیزو حاصلاتو د ټولولو وخت دی، د حاصلاتو کچه کمه شوې. اخوا د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو چې ژوند یې په کرنه او زراعت ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل له سیلابونو وروسته کرنیز حاصلات یې له منځه تللي او د ځینو بیا حاصلات کم شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي د مې میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی، د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلي چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوښتي او شاوخوا شپږ زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي چې د ځوان برابرولو فعالیتونه یې له لاسه ورکړي دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل شوي چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي، خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود شته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونو او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو درستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود شوي دي. د یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدیدو ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ اوسیدونکي واحد ازادي راډیو ته وویل اقتصادي پلوه ژوند یې پر کرنیزو حاصلاتو ولاړ دی، خو سیلابونو یې ټول حاصلات له منځه وړي دي.
زموږ په ځمکو کې به یو څه وروسته کرنه کېده. هغه وخت چې مو کرنه پیل کړه سیلابونه راغلل او ټول یې ویجاړ کړل. غنم دومره مخامت نه لري او نور له حاصلاتو هم خلاص شوي. ځینې خلک چې څاروي لري یو څه ښه وضعیت کې دي، خو هر انسان چې کرنیزو حاصلاتو باندې بسیا و وضعیت یې ښه نه دی، ځکه سیلابونه ټول حاصلات له منځه وړي.
د بغلان ولایت د کارکار کلي اوسیدونکي او سیلاب ځپلي امید ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه ټول شتمنۍ وړي دي.
برما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم د نیمینجا د سه اتاق مو را برده، 5000 فامیل مو
موږ ته مالی زیان هم رسیدلی او مالی هم. درې خونې مو سیلابونه وړي دي. زموږ د کورنۍ 15 غړي وژل شوي. مرستو ته اړتیا لرو، سرپناه نه لرو. تر یوې خیمې لاندې ژوند کوو. خوراکي او لومړنیو توکو ته مو اړتیا ده.
د هلمند ولایت د لخکرګاه ښار یو بزګر چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې شدید ورښتونه او سیلابونو یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. کیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه سوې ده. بل خوا وروستیو سیلابونو د افغانستان څلور ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کېږي له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمېرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي و په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پایلې به فقر او د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا زیات کړي، ځکه د دغه هیواد 84% وګړو ژوند په کرنه ولاړ دی.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په ځینو سیمو کې د بارانو او سیلابونو څخه پاتې ولاړې اوبه د سیمه ییزو ماشومانو لپاره د لامبلو په اوزونو بدلې شوې. دغو ماشومانو څخه ځینو ازادي راډیو ته وویل د تفریح او ګرمۍ د زیاتېدو په مهال په دې ولاړو اوبو کې لامبي، خو یو شمېر ډاکتران وایي په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او د پولیو په ګډون د بېلابېلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو لامل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوي. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو له دې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستي کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن حمید وویل
خانه ما نزدیک آب استاده است که ما بعد از مکتب میایم و بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان و بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی، وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیاوالته له نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم که بچه همسایه کا بازی کنیم، هوا ګرمه، جان ما سر چوه.
د غور ولایت اوسیدونکي حمیدالله جواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو او بارانونو له امله په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د کاسي په نامه څو کلي دي دغه سیمې ته تللی وم. ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، ابازۍ پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي. د ساري ناروغیو متخصص فریدالله عمري ازادي راډیو ته وویل
دغه ولاړ اوبو څخه دی ته ځینې ساري ناروغۍ هم کوي لکه د جارډیا ناروغۍ، د خوړو تسممات، دریم کولرا دا انتقال شي. او د دې تر څنګ که چیرې یو د پولیو ناروغ یا ماشوم هغلته لمبو وهي او هغلته په دې عوض کې خپلې غټې بولې هم کوي، همدې څخه د پولیو ناروغۍ نورو سالم اشخاصو ته انتقال پیدا کړي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې له لوبو کولو څخه منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستیو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 2000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په کونړ کې څاروي لرونکي خوشاله دي چې زیاتو بارانو سره غرونه رغونه او دښتې زرغونې شوي او د څاروي خوراک زیات شوی. دوی دا هم وایي چې په څاروي کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د واکسینو او درملو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کونړ کې څاروي لرونکو وای په تیرو څو کالو کې د وچکالۍ له امله ګڼو کسانو خپل مالداري له لاسه ورکړي او څه چې پاتې وه هغوی هم د خوراک کموالي او نشتوالي په وجه د مرګ ګواښ سره مخ وو. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل
نو په دغه وچکالۍ کې اوبه وچې شوي وې په اکثره ځایونو کې او دارنګې په غرونو کې ګایاګان واښه او دغه شیان ونې بوټي دا وچ شوي زیات وو. دغه مالدار خلک چې کوم دي بانډوال خلک دي څاروي والا خلک غوا بزو والا دغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي وو. مالونه مختر بلې په کمخ طرف ته روان وو، بچي به هم نه کول، فصل او نسل چې کوم دا خراب شوی وو. دغه د وجه نه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. مالدار خلک د ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ شوي وو.
دوی وای اوس خوخت چې سکال د زیاتو بارانونو په برکت غرونه رغونه او دښتې زرغونی شوي او د دوی څاروي هم په خېټو ماړه شوي دي. زلمه او عبدالحکیم
سکال وطن ډېر آباد د بارانونو د طرف نه او شکر الحمدلله په هر ځای کې اوبه هم بیږي او کمی چینې چې وچې شوي دي هغه هم بیرته راځي زرغون شوي دي او وطن هم ښه شوی دی. زموږ مالونه شکر الحمدلله ډېر آباد دي او دې باندې الله رب العالمین ډېر موږ شکریا ادا کوو. زمونږ وطن د سکلې د بارانونو د وجه نه ډېر آباد دی.
دا بارانونو په وجه باندې اوس په هر ناو کې اوبه دي. کمی چینې چې وچې شوي وي کوم ځایونو کې اوبه ورکې وي هغه اوبه هم را پیدا شوي دي. نو د دې په وجه باندې مالدار خلک خوشحاله دي. مالونه ماړه دي. غرونه هغه غرونه چې بالکل د ګیا تمه تنه کېدل سکه ډېر خش نه دي. ګیاګانې واښه پکې خراش نه دي. نو مالونه ماړه دي. هر قسم مالونه یو پر ځای کې شوي.
د مالدارانو په وینا چې سکالې د څارویو لپاره خوراک پریمانه دي خو د څارویو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو او درملو کمی سره مخ دي. له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي څو یې څاروي له تلف کېدو وژغورل شي. په کونړ کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی اړوند وزارت او همکارو موسسو سره د مالدارانو ټولې ستونزې شریکې کړي او هیله لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزې مرستې وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې او له زرګونو کورنیو یې د ژوند ټولې اسانتیاوې اخیستې دي.
تاسو له پیغامونو
ازادي راجو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، ما ول دغه د هلمند ولایت د نارسراج ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د طالبان د چار څه مرستې ورکول کېږي چې دا پر خوار او غریب باندې تقسیم کړي، نو هغه دی تقسیمي بیا هم په هغه کې داسې تقسیم دی کوي چې داسې خلک دور کوي چې مثال په طالبانو کې په حکومت کې لاس لري، نو هغو ته مرسته رسېږي. دا بېوزله او کورنۍ و دغه خوار و غریب تر دې ته نه رسېږي. نو دا زما پیغام سره خپور کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سیف الله منگل له خوست ولایت څخه خبر کوم. دلته امن امنیت دی وزنی ستونزه چې د هغه اقتصاد دی چې خلک د یوې ډوډۍ په ارمان دي، هېڅ شته نه، کاروبار نشته. زه خپل یو غریبګار دکاندار یم، ورځې تر بزلې قرضې راباندې اوړي، هېڅ طریقه نه جوړېږي. د دولت څخه همدا هیله ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو اړ نه شي له خپل هېواد څخه بل هېواد ته کوچ وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترما زما دا پښتنه ده، ما دا غاید انجنو ولورونه ولې دونی سیاسي خې یو مخزادي په دې کې دا ځوانان ستا چې د او د بل ملک مسافر یې چې د سړي کې ورکړې نسي پزه کولی او نه خواریان یې خو هم نسته.